ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ په څپو کې پروګرام لپاره ځانګړې ده. احمد شیبر د دې خبرونې کوربه دی. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري، خو تر ټولو زیات ګواښ سره یې مخامخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان اوسمهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تیره د سیلابونو، وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړې له جدي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. یوناما زیاتوي اوسمهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یوناما ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ، د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا، د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. د یوناما د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات توان کلیوالو خلکو، پتیره خزو او ماشومان ترسیږي. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې د خوندي ژوند په لټه کې دي په خپلو قلمرونو کې د استوګنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ وکړ چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی چې له دې هېواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. اسلام آباد وایي اوسمهال له 12 لکو ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تیره هغه چې د نجونو زده کړې محدودوي، په افغانستان کې معارف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې زیانمن کړي دي. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی او وایي طالبان د خپلو هغو ایناو بخې د خپلو هغو ویناو په عملي کولو کې پاتې راغلي چې ټولو افغانانو ته به د پوهنې ښه کیفیت یقیني کوي. د سیګار راپور یادونه کوي چې په تیرو 20 کلونو کې جوړ شوي ښوونځي د ورانېدو په حال کې دي. ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي یا یې معاشونه کم شوي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډیر دینی مطالب پکې دي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي، ځکه چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکې او محصلان نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي دي. ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحدانو، اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولسته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید تړلی وباله او ویل چې روسیا او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي.
حماس او پوتین د دوو بیلابیلو ګواښونو استازي دي، خو یو مشترک ټکی لري چې دوی دواړه غواړي په خپل چم ګاونډ کې ډیموکراسي شنډه کړي او په بشپړ ډول یې له منځه یوسي.
بایدن وویل د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې 100 میلیارد ډالر غواړي او دا پیسې د ده په وینا د اسرائیل او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دي خورا مهمې دي. بایدن له دې وینا مخکې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې د واشنگتن د بشپړ ملاتړ ډاډې ورکړ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. له پاکستان د 1,000,000 ولک افغان کډوالو په ناسرګند برخلیک بحث لرو. د افغانانو ته د اسلام آباد د ورکړې ضرب العجل تر 2 اونیو لنډه موده پاتې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې وویل چې 1,000,000 ولکه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري که د نومبر تر لومړۍ نیټې له دغه هېواده ونوځي په زوره به یې وباسي. په تیرو نږدې درې اونیو کې پاکستاني پولیسو پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. یو شمېر افغانان بېرته افغانستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یوه راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 15مې پورې 2013 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د IOM په وینا د دې کډوالو سربیره د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې 644 افغانان پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې یوازې د چهارشنبې یعنی د اکتوبر په 13مه 15,104 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سیشن بي پروسو ویل چې د پاکستان د پریکړه به په ځانګړي ډول هغه افغانان زیانمن کړي چې د سر د ساتنې په خاطر پاکستان ته تللي دي. د شورا د پاکستان د حکومت غوښتنه ده چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه شړي. طالبانو د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د ستنیدونکو افغانانو لپاره د لنډمهاله اوسېدو په خاطر کمپ جوړ کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره موقتی کمپ د چهارشنبې پر ورځ پرانیست. دا کمپ د طالبانو په وینا د 1500 کورنیو د اوسېدو لپاره بسنه کوي. په داسې شرایطو کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه ده، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، دومره لویه شمېره کډوال که خپل وطن ته ستانه شي ستونزې به پسې زیاتې نه شي. دا پوښتنه هم د ځینو په باور په ځای ده چې پردی کټ تر نیمو شپو دی او تر کله به افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د دې لپاره مو دلته د بحث په خاطر په ماسکو کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو غوث جان باز ته مو بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات ته مو بلنه ورکړې ده. میلمانه په خبرونه کې را سره دي. د دوی هرکلی کوم. لومړی سادات صاحب، که له تاسو واورو څه فکر کوي که دغه کډوال په راتلونکو سکمو دوو نیو کې افغانستان ته په زوره ستانه شي، او یا لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه ځینې افغانان په خپل خوښه هم افغانستان ته ستنه شي، وضعیت په څنګه شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دا یو ډول فشارونه دي چې ګاونډ ملکونه یې په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه د یو توطیې په شان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا به دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. گرچه دا فشارونه ډیر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنی دا بالکل ناشونه کار دی او دا نو جفا ده د مهاجرو سره چې کیږي، د چا به ژوند په خطر کې وي، د چا به واقعا اقتصادي حالت ښه نه وي، د هغې په واجبات هلته مهاجر وي. لاکن پاکستان دوه مخه لري د دې نه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې، یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لویه بودیجه ترلاسه کړي لکه په خواهی چې هم همداسې کول. نو طالبان ته هم په کار ده چې خپل تابعیه ولري، خواهی نفایده
ماننه سادات صاحب، دې ته به بیا راشو چې طالبان باید څه وکړي. رمجان با صاحب، څرنګه دغه کډوال به په دې موده کې ستانه شي؟
سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته، خو بحث کې ګرموالو ته طبعا چې نه، دا خو د ناممکن او ناشونکي کار دی او هغه اقدام ته چې د پاکستان ملیتریستي چارواکي غواړي متواصل شي، دا یو تقابل دی هم د افغانانو سره هم د مل متحد دغه ټولو کنوانو سنو سره. بشري حقوقو ته حقوقو نه کاملا یو سرغړونه ده، یو بېرحمي ده، او طبعا چې دا ناممکن کار دی په دغسې لنډه موده کې په دغه شمېر.
جان باسب وبخشه، ولی داسې فکر کوي چې دا ناممکن دی؟ د پاکستان صدر اعظم ویلی دی، سرپرست داخله وزیر ویلی دی، او د سیشن بی پورس باندې داسې راپورونه خپره شول چې د پاکستان د پوځ مشر هم دغه پریکړه تایید کړه. او په پاکستان کې چې ازادي راډیو د افغان کډوالو په وینا کوم راپورونه لري، مثلا په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پېښور کې او د پاکستان په نورو ښارونو کې، د کورونو چشتنانو ته ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید هیڅ افغان ستاسو په کورونو کې په کرایه باندې ژوند ونه کړي. بیا هم فکر کوي چې دا ناممکنه ده؟
ها ناغوی خو خپل اقدامات کوي، خپل تهدیدونه کوي، بېله شکه به موږ ټول په دې جریان کې هستو. کېدای شي چې د زور نه به هم کار واخلي، خو دا فزیکي ناممکنه ده. ښاغلی شبر، په دغه کچه، په دغه تعداد مهاجرین دي په دې لنډه موده کې وطن ته راستانه شي، دا یو غیر عادلانه، غیر بشري، غیر انساني، غیر قانوني اقدام ده چې د ټول دنیا د انتقاد سره مخامخ شوی. همدغه پرون تاسو حتما اخبار طبعا چې د ټولو نه ښه تعقیبوئ چې زمونږ متحد استازي پاکستان هېواد ته تقریبا د څه ګواښ ګونه وویلې چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده او دغه پروسه دې ودروي. نو په دې ترتیب زه دې نتیجې ته رسېږم چې البته چې دا یو تهدید دی، البته چې یو چې دا زموږ هغه ډېر ځپل شوي بېچاره وطنوال به په پاکستان کې زیانمن شي، هم معنوي هم فزیکي د توهین بشي، تاخیر بشي. خو په دغه شمېره د افغانانو وتل د پاکستان نه فزیکي ناممکن دي. او دا یو ځل بیا کې اصلي هویت پاکستان میتریستي چارواکو د دوی هغه مناسبات افغانستان سره، د دوی هغه چلند افغانانو سره، او هیله ده چې افغانان که تر اوسه پورې پوه شوي نه اوسېږي، وروسته د دې دې پوه شي چې هر هېواد ته ضرورت نه ده چې موږ ووایو چې دا زموږ ورور هېواد دی. پاکستان یو دښمن هېواد دی. پاکستان چارواکي د افغانستان دښمنان دي. دغه دوه کلو کې ښاغلی شبر، پاکستان د ملل متحد نه $4.5 میلیارد اخیستی دي. $4.5 میلیارد تاسو کولی شئ دا چک کړئ. نو معلومه ده چې دا پیسې چیرته ځي؟ د چا جیبونو ته ځي؟ دا پیسې د همدغه پاکستاني ملیتریستي حاکمانو جیبونو ته ځي، او لپاره دي چې دغه پیسې په مهاجرینو باندې ونه ویشل شي. دوی داسې یو اقدام ته لاس اچوي، هغه ظالمانه اقدام ته چې زموږ مهاجرین د پاکستان نه کاږي. او دا هغه وضعیت دی چې ټوله دنیا په دې پوهېږي، او افغانان نور هم په دې سر خلاص.
مننه. البته له قانوني پلوه ما دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره شریک کړه. هغه وویل
نن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ پر نظر وزغلوي، نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی، دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د اوبزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، خو خالیګا ده ګټه.
پاکستان د کډوالو په برخه کې کوم نړیوال کنوانسیونونه چې دی هغه نه دي لاسلیک کړي؟ او کله چې وایي چې دغه افغانان یا دغه بهرنیان په دې وطن کې اوسي او قانوني اسناد نه لري، نو ولاره ورته لري چې د لخپل خاوري وباسي. خو جنبا صاحب تاسو دا خبره چې په فزیکی حساب باندې آیا ممکنه ده چې د تورخم او سپین بولدک او د میرامشال لاري دغمره کډوال په دغمره لنډه موده کې له پاکستان افغانستان ته لاړ شي او کنه؟ دا سوال بیا په خپل ځای دی. له اسلام آباد ته یو میرمن، یو افغان کډوال زکیه خفوري را سره ده، د واتس اپ لاري را سره وصل شوې ده. له دوی په واره اغلی غفوری، تاسو څنګه له ستونزې سره مخامخ شوي یاستې؟ تر اوسه پورې پولیس تاسو درغلی تاسو کور ته چې تاسو ټی وی لیدې چې له کور ووځي؟
السلام علیکم، خدای جوړ کی تاسو خیر. بله، اوس نن مهال چې څنګه چې تاسو پوهیږي پاکستان کې د افغانانو ستونزې ډېر زیات دي، او ایسو کوم نشته هغوی سره مرسته وکړي. او زمونږ مخکې کوڅه کې راغلي وه پولیسان، او هغه کسان چې دلته اوسېدل هغوی ته ویلي وه چې تاسو خامخا خپل کور خوشی کړئ او لاړ شئ، ځکه چې موږ کوم کسان چې هغوی نارینه وه هغوی خپل ځان سره ویوړ، او څوک چې نور کسان هغوی سره نور ټول کسان کور کې او هغې ته ویلي وه چې تاسو اسناد نه لرئ، تاسو کولی شئ چې اسلام آباد خوشې کړئ او بیرته خپل وطن ته لاړ شئ، که نه مونږ خپل راځو او تاسو وړو. او دې ستونزې دي چې افغانان دلته مخامخ دي، خو داسې کس نشته چې دوی سره مرسته وکړي او دوی رهنمایي وکړي یا دوی سره داسې
وبخښئ. تاسو په خپله د پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؟
بله، زمونږ ویزا شته، مونږ هم دلته دوه کال کېږي.
څوک چې ویزا لري هغه سره پولیس غرض نه لري؟
نه، کوم څوک چې ویزا لري قانوني دي، هغوی سره هیڅ غرض نه لري او راځي د هغوی کور هم لټوي چې اسنادونه چې کوي ګوري چې اسنادونه یعنی ویزا او پاسپورټ لري، هغوی سره هیڅ مشکل نه لري.
ستاسو داسې پیژندوی او یا خپلوان شته چې په دې تیرو څه باندې دوه اونیو کې له اسلام آباد بیرته د افغانستان پخوا تللي یا نورو ښارونو ته کډه شوي؟
و ډېر خلک دي. همدا اوس د دوه ورځ مخکې زمونږ فیملی وه دلته بهیریه ټاون کې اوسېدل، هغوی اسنادونه بالکل نو هغوی سره، بیا هغوی خپل هغه کوم کور چې دوی کرایه نه اخیستی وه هغه کس ورته ویلي وه چې تاسو کور خوشی کې بس لاړ شي، هغوی نو مجبور شول چې خپل کالي ټول کې او بیرته افغانستان ته لاړ شي.
یعنی دغه ویره عمومي په اسلام آباد کې خبره ده او په اسلام آباد کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري څه باندې 40,000 افغانان ژوند کوي، ستاسو په باور چلته ژوند کوي ډیر کسان د پاکستان ویزا نه لري او کنه اکثریت ویزا لري؟
نه، داسې ده کې ډیر کسان لریم او ډیر کسان دي چې نه لري. څنګه چې مونږ احوال لرو کسان نه کنه پینډي کې هیڅوک هم داسې کور نه ده چې هغوی سره ویزا وي. راول پنڈی کے سو کسان چې افغانان اوسی هغوی سره بالکل ویزا نشته ټول سره. او بیا اسلام آباد کې دلته G9 G8 او دلته داسې ځایو کې بیا ټول ویزا لري ځکه چې هغوی لیگل دلته اوسیږي.
زکی غفوری ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بیرته به بحث ته راوګرځو. سادات صاحب، په دغسې یو حالت کې چې د افغانان په پاکستان کې په دغسې حالت کې سره مخامخ دي، که څه هم مخکې جانباز صاحب دا توضیح کړه چې په فزیکي لحاظ دا ممکنه نه ده چې دومره مهاجر بیرته افغانستان ته ستنه شي، لیکن په ورته وخت کې هر هغه امر یا هر هغه فرمان چې د چارواکو لخوا صادر شوی وي په دې سترګه هم باید ورته ونه کتل شي چې ممکنه نه ده. افغانان باید څوک
خامخا دلته خو انساني احساس هم مطرح ده، افغانان ته مسئولیت په لحاظ خپل د مهاجر ورونو لپاره تابع کول په کار دي، لکن دا چې څومره امکانات شتون لري دا به بیله خبره ده. د بلې خوانه افغانستان په خپله یا د اوسنی حاکم نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا اقتصادي فشارونو اچول فقط موویل چې دوه مختلفې راغلې دي په اصطلاح لاملونه لري چې دوی غویا دا غواړي چې مثلا په هر قیمت چې کېږي دا اوسني حاکمانو سره چې دوی څو ځله ټکر راغلی دوی ځان ته تابع کړي او د دوی د خواستونو مطابق دوی هم حرکتونه وکړي، او یا دا چې واقعا هغه ډېر پخوا هم په تاریخ کې داسې شیان تکرار شوي دي په دې تیرو سلو کلونو کې چې موږ د شمال د خوانه هم همداسې تر فشارونو لاندې د مهاجرتونو تر فشارونو لاندې راوستل شوي، ځکه چې پخواني امیر آهنین امیر په نامه چې څوک وو عبدالرحمن خان د هغه په وخت کې هم دا کار شوی وو. دوی عین کاپی کړی دی او د دوی دواړه وزیر خارجهګان د دوی او د ایران د ملاقات نه وروسته دوی علني دا تصمیم ونیو او د دې دواړه نه یعنی د دې تمه افغانان باید ونه لري، لکه څنګه چې د جانباز ته په خبرو کې ته اشاره وه دا هیواد کلم په نامشروع توګه جوړه شوې ده او نیمایي زمونږ د هیواد برخه هم پکې غصب ده. افواته پښتانه هم چې کوم دي هغوی هم ځانته افغانان وایي، خو دا هم افغانان دي او هغوی هم افغانان دي. یا په ځانګړې توګه که درته ووایم د تپل شوي کرښې دواړه خواته قومونه چې کوم دي، که اخواته په اصلاح مومند دی دخواته مومند دی، که هلته افریدي دي دخواته افریدي دي، که اخواته شینواري دي دخواته شینواري دي، تر چمنه پورې چې همدسه ځي تر اسکرو پورې. دا د دغه بیلول اصلا د ابتدا نه ډېره ظالمانه شوې ده او اوس هم دغه تسلسل په یو شکل دغه کرښه چې وتپل شوه یا دغه اغزن پارت تیر شوی په دې کې هاته پخواني نظام چې د جمهوریت په نامه یادېده دی هم دې شي سره توافق نه درلوده، لکن د دې په حساب چې وطن زمونږ په کنټرول کې نه وه د هغې فنډ هم امریکایانو ورکړې وه، نو دا شم وتپل شو. دا دا سلسلتن یعنی غشته بایسته بیا قدم په قدم هغه توطیعی دی چې د افغانستان وګړو ته په اصطلاح د ابتدانه
مننه صدر صاحب په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت الله وجدانی چې په خپل په اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د افغانانو ژوند په پاکستان کې ورستر بلی په ترخی دود او سخت کې شي د سرګندونه ور
دغه اعلان نوروز ته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړي دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونټ کې ژوند تیرې دوی نشي کولای چې د باندې وځي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی دا غوی مالکان لخوا دوی ته ویل سوي دي چې د اکتوبر د یو درشم نوټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کی نو خپل هوا ته د ولارسي.
جان باس دغه شاخلی سي هم دا خبري وکړي د پټبي کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند شاغل وجدانی او مخکې د اسلام آباد یو اوسیدونکو زکیه غفوری هم را سره و. د دوی خبرو ته چې ګورو او د پاکستان د حکومت لوري چې فشارونه ته ګورو هلته چې ځینې افغانان کوم اجتماعي لري دوی مجبور دي چې هغه و پلوري. یعنی دغه فشارونه که چیرته دغه ممکن نه وي چې ټول افغانستان ته راشي په عین وخت کې کېدای شي چې په دوه میاشتو درو میاشتو کې څلورو میاشتو کې ممکن دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي. څنګه دا سند
که خپل شه بردل ته مونږ وینو چې یو ډیر سنجول شوی سیاسي لوبه رامنځته شوې ده. پاکستان دلته د وی خوا په کابل کې او په قندهار کې د یو حکومت رامنځته کړي چې کاملا متي دی او تړلې دی پاکستان ته. د بلې خوا دغه حاکمیت تر هغې بریده غواړي نور هم ټیټ کې ضعیف کې چې دغه وابستګي او دغه تړلتیا بالکل دې سرحد ته ورسوي چې نور دوی حتی د اعتراض غږ ونه لري او مخصوصا هغه کوم چلند چې ټي ټي پي سره روان دی هیڅ نوه زمینه د دې پیدا نه شي چې د پاکستان په خلاف دې څوک حرکت وکړي. یعنی یو سوټه یو داسې یو دنده د پاکستان په لاس کې ده چې دوه سره لري او په دواړو افغانستان وهي. د یو خوا د طالبانو په واسطه د بل خوا ټول هغه فشار چې کولی شي یقینې استفاده کوي که هغه اقتصادي ده که هغه بشري ده. دغه خو افغانستان ته یو بشري ناورین دی او افغانستان په داسې یو حال کې نه دی چې په دومره کچه خپل مهاجرین دغه اوس سمدلاس افغانستان کې ومني او طبعا چې دا د افغانستان وضعیت خرابوي.
جان باسب کچرته شاته وګرځو په تیرو شلو کلونو کې چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل فکر نه کوي چې د افغانستان د وخت حکومتونو یوه ډېره لویه تیروتنه ممکن هم دا و چې دغه کډوالو ته زمینه برابره نه کړي چې افغانستان ته راشي؟
خپله شک چې دا به تیروتنه وه. خو اوس دوه کاله کېږي خلک فکر چې هغه پخوانی نظام نشته. اوس موږ نه کوو کېدلی په تاریخ باندې کنه اوس موږ په نن ورځې کې یو. نن ورځې یو څوک دی په نوم د طالب چې ځان ته امارت وایي او دا مکلف دی د افغانانو د ژوند خوندیتوب د خاطره. دوی باید دا شرایط په نظر کې ونیسي. دوی د افغانستان د خلکو د ژوند خوندیتوب د خدماتو د ارائه لپاره کوم تدابیر نیولي دي؟ دوی کله حاضریږي چې خپل روابط خپل مناسبات پاکستان سره تعریف کړي؟ دوی د پاکستان نه څه غواړي؟ پاکستان د دوی نه څه غواړي؟ دا د رئیسي دوی تعریف کړي. تر هغه چې دا تعریف نشي تر هغه چې پاکستان زمونږ خاوره په توپونو په هوانونو ولي او دوی ورته هم د څه واضح خپل پاتې وسی تر هغه چې دوی وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی په پاکستان کې روا نه دی نو طبعا دلته ښکاره ده چې پاکستان هر څه چې وغواړي په افغانستان کې کوي. لکه اوس چې کوي 3.5 میلیارد ډالر په دوه کلو کې پاکستان واخیستل د ملل متحد نه د یونیسف نه د یونیسکو نه په لسهاو نورو خیریه موسسو نه د دې کمه برخه د افغان کډوالو باندې وویشل شوه. دغه اوس دغه پیسې زیدم دغه پاکستانی ملیتریستانو نظامیانو او استخباراتیانو
مننه. البته البته دی دقیق ارقام نه لرو چې څو روپۍ پاکستان ترلاسه کړي دي او څو روپۍ په کډوالو مصرف کړي دي. دقیق ارقام نشته، دقیق ارقام نشته. ساده
څه دغه هم دغه بین ملي علي شاګردم
مننه. ساده څه دا خو د افغانستان اوسنی شرایط شو په کابل کې د سیو حکومت واکمن دی، تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په دغه شرایطو کې طالبان څه کولی شي چې د دې کډوالو مخه ونیسي؟ ځکه چې کدا کډوال افغانستان ته د ژمي په درشل کې راغلل، خو د دوی په دغه حکومت هم فشار ډېر زیاتی شي.
د قانوني لحاظ طالبان په خپله مخه نیوای نشي، ځکه چې خلک د افغانستان تابعی دي، نه یوازې چې مخه نشینی ولا، بلکې د هغوی د خدمت لپاره باید شپه ورځ دوی تابعی وي، ولو چې هر کمترین امکانات هم لري. او د ټول نه مهمه دا ده چې نړیوال سازمان خپله ونډه باید په دې برخه کې بالکل په ایمرجنسی حالت کې یا په عاجل حالت کې خپل عاجل زنګ دی وغږی چې د دې شته کله چې ګوري چې پاکستان داسې سپین سترګي کوي او د هیڅ ډول انساني طرف هم نه کار نه اخلي، بیا خو مجبور دی چې دوی ورته تابعه وکړي چې هر څنګه کېږي. ځکه چې د ده مخنیوی خو ناممکن ده چې سړی وایي خپل کور ته راځم ترڅو دروازه بنده ده مه راځه، نو چې خپل کور ته راځي خدای دې راولي، لاکن شرایط دغسې دی چې دغې تاریخي دښمن باندې اعتماد کولو نتیجه دا ده چې موږ په تېرو 15 کلونو کې په مختلفو دلایلو په مختلفو نومونو باندې د دغې تاریخي دښمن د خوانه هم ذلیل شوي یو، هم تکول شوي یو، هم وران شوي یو، او په آخره کې دغه د دوی لوبه ده د یو تش په نامه اسلامي هیواد په نامه، چې دوی ته کله کله د اوسني حاکمان وایي چې ورور هیواد پاکستان زور ته په ژوند کې ورور هیواد په نامه نه وینم. او بل دا چې هغه مظلوم پښتانه چې اخواتم اسیران دي، هغوی هم چې ځان ته افغانان وایي، د هغوی حال هم د دوی نه بدتر دی. هغوی تر ننه پورې تقریبا 2000 کسان په هغوی کې د قومي مشران وژل شوي دي یا مړي ژوندي ورکړی شوي دي په عین نامه، ځکه چې هغوی هم د افغانیت غږ پورته کوي. نو دوی دې ته ورخطا دي چې دغه خواته هم د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډېر اصطلاح زبر ځواکه شوی، هلته طالبان رګونه په اسلام مسلحانه اقدامات کوي، هلته بلوچان هره ورځ په اسلام پنجابیان وژني او د دې ملټری باندې اټکونه کوي. نو دوی نه لار ورکه ده چې اقتصاد هسې ماته شوه او څلور پاته پښتانه هم راته ودرېدلې دي په جګړې دي، بلوچان هم راته ودرېدلې. او ممکن داسې هم تصور دوی سره وي چې ګواکي دغه مهاجرین چې دلته دي، د دغه مهاجرین نه شاید د دغه امکانات د خلک یعنی ګټه اخلي او په موږ فشارونه زیاتوي. نو په کار په دا ده چې اوسني حاکمان چې په هر قیمت کېږي، خا نړیوال سازمان د طریقه، خا نور ګاونډیانو ته دوی اوس وایي چې موږ 14 ملکونو سره مراودې لرو، مراودې لري د 14 ملکونو نه د مرسته وغواړي، ځان ورته چمتو کړي. افغانستان د افغانانو خاوره ده، هر افغان حق لري چې په هر لویشته کې چې غواړي ژوند وکړي.
مننه سادات صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي پڅپوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com کې هم اوریدل شئ. احمد شیبرم ستاسو کوربه. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی غوث جان باز، په ماسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکو. په خبرونه کې مو عزیز الدین مارش تام بلنه ورکړې و. د غوث سره ټلیفون رابطه نشو ټینګولای، نه پېژم چې څه تخنیکی مشکل پکې راخلې دی. موضوع مو ده چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د اکتوبر تر اخیره پورې به څه باندې 1,000,000 او ولکه افغانان له خپلې خاورې باسي که چېرته دوی په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه نه شول. تر اوسه پورې د IOM یا د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا په څه باندې 1,500 افغانان د تیرو دوو نویو په ترڅ کې افغانستان ته ستانه شوي دي، چې د 1,000,000 او څه باندې ولکه له جملې دا ډېره کمه شمېره ده. سادات صاحب، مخکې مو ستاسو نظر واخیست، که چېرته دا پوښتنه له تاسو وکم، اوس هم د شک په حالت کې یو چې آیا پاکستان په راتلونکو لسو ورځو کې یولسو ورځو کې خپل تصمیم بدلوي او کنه؟ لیکن که چېرته د رسنیو کې د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته وګورو، د سې شنبې پورې د پاکستان د پوځ مشر په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې دا پریکړه باید تطبیق شي. د تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورته خبره کړې وه چې له دې نه پشا کیږو، او د پاکستان سرپرست صدر اعظم هم همدا خبره کړې ده. بیرته که دې مسلې ته راشو، آیا افغانانو ته په کار نه ده چې آماده واوسي او داسې فکر ونه کړي چې اسلام آباد به له خپلې پریکړې پشا شي؟
کاملا افغانان باید دې ته آماده اوسي، او دا که نن نه کېږي سبا ته کېدونکی دی، که بل سبا ته نه کېږي نو راتلونکي دوه میاشتې کې کېدونکی دی. ځکه د دې نه باید سړی به پښتو متل لري چې پردی کټ د نیمه شپه وي، همدا مثال دی. اوله خو موږ دا تر اوسه پورې دغه خپله غصبه شوې سیمې چې کوم دي، چې د فاټه او پاټه مسایل دي، د زموږ د تاریخي کشالې لا د دوی سره پاتې دي. هغه تاریخي کشالو له موږ لا وتلي نه یو چې که نړیوال سازمان له تاریخ ته وي، او که دا د لاس او ګریوان مسله وي، دا کشالې مو لا ورسره پراته دي. او په ډېرو ډېرو ځایونو کې، په ډېرو ولایتونو کې موږ ته تر 45 کیلومتره دوی را دننه شوي دي، د هغې خیالي کرښې نه هم. د هغې سربیره افغانان باید د هر حالت دپاره چمتو وي. افغانان په دې باید وپوهېږي چې په نړۍ کې هېڅ داسې یو په ځانګړې توګه په دغه په ګاونډ کې هېڅ داسې یو هېواد نشته چې د دوی واقعي دوستان وي. موږ باید خپلو کې خپل وحدت سره تامین کړو، په هر حالت تېرې ترخې تجربې چې تیر شوي هغه بیا نه تکرارو، او کوشش به دا وکړو چې د هر یو دغه ګاونډ نه چې دغه تاریخي درس چې موږ ته راکړ شو، اوس یا د ایران نه او یا په ځانګړې توګه د پاکستان نه، د دې درس نه باید موږ عبرت واخلو، او راتلونکي لپاره باید دومره ملاتړي ولاړو شو چې هېڅ پردي ته ملاس د خیر لاس مو اوږد نه وي. او هر څه چې کوو خپل په کور کې به سره جوړېږو، لیکن د دغه وژنو او ټکونو په اصطلاح ځانځانۍ نه لاس په سر کړو. د دې نه بغیر افغانان بله لاره نه لري چې مګر دا چې خپل ملا وتړي، او دا چې موږ هر تاریخي دښمن کور ته ورننه وځو، هغه قامقا خپل د ګټو لپاره زموږ غلطه ګټه پورته کړي.
مننه صادق صاحب. دا پوښتنه چې څنګه افغانان لاس یو کولی شي مهمه ده، خو په دغه افغانانو کې چې له پاکستانه احتمالا افغانستان ته وځي، ډیر داسې کسان هم شته چې هغوی د طالبانو سره مشکل لري. دوی په تیر نظام کې په مختلفو پوستونو کې کار کړی دی. جانبا صاحب، د دغو کسانو برخلیک باید څرنګه شي؟ فکر نه کوي چې نوره نړۍ چې دوی ته د مهاجرت ژمنه ورکړې ده، ژر تر ژره باید دا چارې بشپړې کړي او دوی ورو غواړي؟
نور هیوادونه خو تر ډېره بریده هغه وعدې چې کړي دي، افغانان چې باید وکابل شي، وژغورل شي، یعنې تر ډېره بریده دغه لړۍ روانه ده. خو هلته هم خپل پروسیجرونه لري چې هغوی باید طی کړي. نو د پاکستان په زړه خو دا کار نه شي کولی. هغه هیوادونه هم مستقل هیوادونه دي، د خپلو قوانینو په چارچوب کې به هغه اقدامات کوي. دا اوس مثلا دغې کاناډا ته تر 40 سره افغانان راوستل شوي دي، همداسې متحده ایالاتو ته، نورو هیوادو ته، اروپایي هیوادو ته. خو دا خو یو پروسه ده.
جانبا صاحب وبخشئ، دلته سوال دا اوسي، مثلا ځینو غربي هیوادونو دغه افغانانو ته ویلي دي د دې لپاره چې د مهاجرت چارې مو ګړندۍ شي، تاسو پاکستان ته لاړ شئ، او دوی انتظار دي، خصوصا په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ژوند کوي. د پاکستان د پولیسو د شمیرو له مخې چې په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې سروې کړې ده، څه باندې 40,000 افغانان ژوند کوي، چې د دوی یوه لویه برخه بهر ته تګ ته انتظار دي، او کارونه هم شوي دي. ځینې کسان حتی په هوټلونو کې اوسي، مثلا د بریتانیا کډوال چې بریتانیا ته وځي، هغوی په هوټلونو کې ژوند کوي، د هوټل مصارف هم د بریتانیا لخوا ورکول کېږي. آیا داسې یوه لاره نه ده په کار چې دغه کډوال یا دریم هیواد ته انتقال کړي، او یا یې دا کې بهیر بشپړی شي، او دا بشپړ کې خطر اوسه پورې په تیرو 1900 کې چې پاکستان تقریبا اعلان کړی ده، تقریبا 1900 وشوې، هیڅ داسې اقدام نه دی شوی د دې هیوادو له لوري؟
فکر نه کوم چې یو اقدام وشي د پاکستان د خواهد، ځکه چې پاکستان په اصولو برابر هیواد نه دی، قوانینو متکی هیواد نه دی. هغوی هغه حاکم سیاسي یا ملیتریستي کوم اجنډا چې لري هغه تطبیقوي، او د ټولو د مخې په افغانانو په خواشنۍ سره تطبیقوي. دلته نو ستاسو ډېره دنده زیاتېږي کې هغه له شبرې یعنې د رسنیو چې دغه غږ پورته کړي او دغه غږ تازه وساتي. بیا هم وایم، نور هیوادونه د پاکستان په اجنډا نشي روانېدلی. پاکستان خپل اجنډا لري که په افغانانو تطبیقوي په ډېرې خواشنۍ سره او په ډېرې بېرحمۍ سره. نور هیوادونه چې هغه وعده یې کړې ده چې په دغه تعداد افغانان راباسي، هغه دا کار کوي ننی که سبای کدی یو کال پترات کی البته دا پروسه له مونږ نشو کولای چې مونږ کولای شو وواړو چې هیوادونه زب خپل میلیونه ولیکم دی افغان په هیڅ تاسو مولې کې نور دوستان دبلونه ورکو خو هغه هیوادونه خپل شرایط او خپل پروسیجرو ته په کتو دا کار وکړي تدیر دې دا فکر کړي چې چون افغانستان کې په خاني چارواکو ته یا منسوبینو ته خطر مواجه او تهدید مواجه او هغه نه غوښتنه اوسه چلاش پاکستان ته لږه هلته بخوندي اوسېږي اما پاکستان دغه چې دوګونه را چلند را شروع کړی ډېر بېرحمانه د خلکو په مقابل کې چې دا باید وغندل شي او موږ تاسو ټول باید دغه ګراجو کړو. پاکستان ګوري فقط او فقط د افغانانو په مقابل کې دا چلند کوي. هغه مهاجر چې راځي د هندوستان نه هغه په مقابل کې هیڅ نه و منفی چلند تاسو نه ګوري په داسې حال کې چې دا روی تیزاد
خیر هغه مهاجر خو ډېر پخوا راغلي دي له 1938 کال وروسته چې کوم مهاجر راغلي دي خو د پاکستان تابعیت ترلاسه کړی دی نو د پاکستان
ډېری ترلاسه نه کړی دا اوسم روان دي اوسم راځي او ډېری تابعیت نه لري ښاغلی شبر
حکومت د مهاجرین سے کوم مهاجرین سے دوی ورتوی چې په کراچی کې ووسی سیاسي تحریک لري مهاجر مومنت غورځنګ دی خو یالت شوند کې په پېښور کې میو شمیر مهاجر له هند راغلي دي خو بیا هم د دوی داخلي موضوع ده ساده څپ مخ کې چې تاسو وویل چې افغانان باید لاسونه یو کې د خپل ستونزو له خاطر افغانان ډیر متفرق دي په کابل کې چې کوم واکمن نظام دی دا نړیوال پرسمنت نه دی پېژندلې دوی صرف هغه خلک په ځان را ټول کړی دي چې له دوی سره په دغه 13 شلو کلونو یا 10 شلو کلونو کې په جګړو کې بوختو نور افغانان پکې نشته او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر تللی دي هغه په خپل منځونو کې متحد او یو لاس نه دي متفرق دي او په داسې شرایطو کې څنګه ممکن ده چې افغانان متحد شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان د 13 پینځه تلویخ کلن تاوتریخوالو او تپلچو جګړو په ترڅ کې په مختلفو ډلو ویشل شوي خلک دي او دا داخلي لاسونه دي او څه بهرني لاسونه چې د دوی نه مختلفې ډلې جوړې کړې دي او یو د بل په مقابل کې کارولې دي خپل د ګټو لپاره. خو افغانان د هوښیاري په کار ده چې دومره وخت په تېرېدو نیمایي پیړۍ ته ورسېدو نږدې او ته پدې کې تقریبا چې زه ورکه ماشوم چې ما سر پورته کوچ د تاو د کو د تا نه را پدې خو د خلکو پرچم تر دا اوس حالت پورې چې زه وینم افغانانو دې توفیق نه دی کړی. بهر کې هم چې دی په اصطلاح غزان ته روخان فکران وایي یا باسوادان وایي د دې په بحثونه کې ځکه اکثره ګرون کوم از ما سنگرم ایواز فقط د ملي ګټو ساتل دی او د سیواد وګړو ترمنځ دی والی په خاطر د دې کار کوم. خو چې څومره کوشش کوم تر اوسه پورې په دې بریالی شوی نه یم چې یو څوک د غزان ځاني خپل ځان نه کم کړي یو پاو کم کړي او لږ کاته تګو کې د دې لپاره چې وایي یو والی ته ورسیږو ګوتی یو بل ته وسر نیول کیږي او د هر یو تر شا چې ویني د مختلف ډلې تپلې چې دي د مختلفو ځایونو نه دوی حامیان لري او دغه لاملونه دي چې اکثرا د افغانانو په منځ کې د توپیرونو ته نور هم شدت ورکوي. او په ځانګړي توګه اوسني حاکمان چې بیا ځان ته په اصطلاح د دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارویان وایي دوی ته په کار ده چې اوس هماغه عدالت نه کار واخلي ځکه چې داسې یو ظلم سره چې افغانان په ټوله نړۍ کې مخامخ دي په لارو کې بې عزته کېږي په اوبو کې ډوبېږي مړ کېږي جسدونه نه لاسته نه راځي د ترکیې ظالم سرحدیانې په اصطلاح په هغه رقم باندې وهل تکول کوي د ایران یې هغه رقم کوي پاکستان کې داسې کېږي دلته هم چې راځي سره تر دې مقدم د اوکراین په اصطلاح مهاجرین دي اوکراین اولویت لري په ټوله اروپا کې د افغانانو یعنی د توپیرونه شته دي اوس په کار دغه حاکمانو ته ده چې حد اقل اوس دوی مسؤلین دي دوی خدمتګاران دي وطن باید اوسي دوی باید دا ثابته کړي او وقایي په عمل کې چې دغه دلته او هلته موږ کله کله اورو چې په شخصي دښمنیو کې بعضې پخواني چې د پخواني دولت کارمندانو په بعضې ولایتونو کې دا اوس هم ترور کېږي وژل کېږي یا تښتول کېږي دغه شیان د دې لامل شوي دي چې دا وطن د مخزونو نه خلاص شي او دا کسان په تېښته باندې په اصطلاح بدلې شوې یا ځان ایران ته رساله پاکستان ته نهایت کې او هلته هم د دغسې یو ضلالت ژوند سره مخامخ دي. دوی ته پکار ده چې دا تدابیر باید ونیسي، د دغه څه به بازخواسته قتل و قتال مخه ونیسي، او د ورسته خپل ډاډګیرنه ورکړي چې په هر حالت کې موږ ستاسو خدمتګاران یو او واقعي خدمتګاران باندې بدل شي. کار اهل کار ته وسپاري، واقعا د ولس او د نظام ترمنځ واټن دی ورکړي.
مننه صادق صاحب. یو اوریدونکو انتظار پات شوی دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک مهرباني وکړي. اساسي سپوک پروګرام دی.
مننه شبر صاحب محترم، سلامونه تا ته میلمنو ته زنه بیولا زابلې د زابل اوسیدونکو ته دا وخت لا غزنه خبري کوم.
مهرباني شراغلاست.
ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم. لمیلمنو نه می هم پښتنه هم دا ده سی دا چې محترم میلمنو زه ډیر وړوکې ماشوم ما به د جماعت لمخه د پټاوی لمخه لسپنجیرو مشرانو نه دا خبري اوري دي نن خو پاکستان داسې کړی دي هسي کړی دي دا وادي مت کړی دي یعنی دا شل کال سیزما یاد سي موږ هیڅ خوږه خاطر نه دینلرو بلکې ټولې ترخه ترخه همیشه وادي مت کړی دي نو دا چې همیشه موږ پاکستان ته زارې کوو وزر کوو نو دا مشته مهمه نه ده چې د خپل ماجرینو د لپاره د خپل ځوانانو د لپاره د خپل وطنوالو د لپاره عدد له وزیر وزارې نظام بچ بدلته یو شارګور شو ترته جوړ کړي یو ولایت ورته مشخص کو بيخي د دې ماجرینو په نوم ونمو نو ترڅو به زموږ افغان ولس هلته در به در ګرځي نن له یو مهاجر سره تل تجګدم راته بيخي جړا پریاد کوي سی هر ځای سی کله سی هم ما پولیس نسی لمانه یعنی ولکاټ لرم هغه قانوني اسنادم لرم خو لاغي سره سره لمانه پزرا و زراو پیسې په هر اپتکه اخی نو دا چې موږ د ماجرینو نه پیسې اخستل چیږي زورول چیږي آیا مهمه نه ده چې موږ فوراً اقدام وکړو د خپل اسلامي امارات نه اقدام وکړي چې افغان ماجرین د دې وینا ده د دې وزر بزارینه هم دل تر کډوال کو ډیره مننه
ډیره مننه
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
جانباز صاحب د دې اوریدونکو په دې خبرو په اړه څه تاسو نظر؟
زه خو د اوریدونکو د نظر سره موافق یم خو که اوس بیا راته دا نوې شبر کړ چې دا شل کال مخکې څه کېدل زه مخکې شل کال کې کوم چارواکی نه وم ځکه زه یو عادي ډیپلوماټ هم کار مې کاوه خارج کې
ما کله درته ویل وا جان واسه ما خدا در تل مال پریشل کلونو کې باید دا کار شوی وای کنه
څه باید شوی خبره دي کې چې ورته مودران چې او زه مثلا دغه انتظار د طالب نه نه لرم یعنی که هر څوک راشي ما ته دا سهار تر ماقام وای چې طالب امنیت راوړې دی طالب د شکري طالب د شکري زه ورته وایم چې طالب د دې جوګن نه دی چې د افغان مدافعونه حمایت کی دا افغانستان د لوړو منافعونه دفاع وشکړي افغانستان کې کاري جلسي افغانستان کې ظرفیتو ته متوجه شي دا ظرفیت نه لري طالب او دا خدمات اراده کول نشي نو په دې ترتیب زه د افغانستان وضعیت او د افغانستان د زابلي روش خبرو وکړه زه سره بالکل موافق یم خو دا زابلي سید دلال شي طالب ته یو خط ولیکي ما او ته ویلی وای کنه خو یو خط ولیکي طالب ته دا څوک چې په قندار کې ناشته چې چا په سر کول لري دا یا دا نور څه چې په کابل کې دي دوی ته د خاتو لیکي ورته وو دی وایي چې وخلکو تاسو خو چې حاکمان استه حاکمان په دې معنی نه چې تاسو دلته په خلکو باندې امر نه هې کوي ځان خې چې قدرت لرم ما فتح کړی دا تاسو د دې د پر ترغلې لاسته چې د خلکو ته خدمات راکړي یو وخت د مات داده چې خلکو ته کار ایجاد کړي خلکو ته کور او ډوډۍ پیدا کړي ایا تاسو په دې دوه کلو کې څه پاسه دا سلسله کې کوم اقدامات کړی تاسو مثلا څوک چې د خلک تاسو نه لکه د جمهوریت بعد د بیخي بعد صفر ضرب صفر د جمهوریت اوس دوه کلو درې میاشتې تاسو په قدرت کې یاستي اوس تاسو وایي چې د خلک په دغه کچه ولې ایران ته تسکی دا خو عادي خلک دي دا خو چارواکي ډېرې چارواکي
دلته جانباز صاحب دلته سوال ده د افغانستان سیاسی واک د امری خلکو په لاس کې دی په پاکستان کې یو میلیون اوله ک افغانان د پاکستان له خاورې د شړلو له تهدید سره مخامخ دي څه باید وشي دا سوال مهم دی دا چې خو طالبان څنګه دي څنګه نه دي یعنی په دې شرایطو کې چې دوی ورځي واک د طالب په لاس کې دی مثلا لکه مخکې چې سادات صاحب وویل او یا لکه او ایم چې وای تر اوسه پورې فرضاً 10000 افغانان هلته ورغلي دي څه باندې لیکن دغه باقی مانده افغانان که افغانستان ته ځي باید څه وشي؟ دغه سوال مهم دی. دا چې طالب کار ورکوي که نه ورکوي خو هغه د واضح خبره ده چې دوی وایي چې یوازې کارونه زموږ د خلکو لپاره دي او په ټیټه رتبه کې پخواني مامورین شته.
ګوره شبر صاحب، که زما په زړه اوسېږي د یو افغان او د انسان په حیث دغه زه اوته هم باید په خارج کې نه اوسېږي، ټول باید لاړ شو خپل وطن ته. خو خبره دا ده چې څو شرایط دې ته باید مهیا شي. یو د ژوند خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، د کار موندنه او فزیکي ارامتیا. درست اوس دا ووایه چې طالب په دغه څه لپاسه دوه کاله او درې میاشتو کې دغې مسایلو ته کوم کار کړی دی؟ اخرازی مازم تزیف سادات سے بلار شی فرزن کنه ویلا چ طالب شه راشه ما ته بیا تو کزور تو ام چ تا ته بیا تو کم د څه شی د پاره د کم کم ستا
خیر دا کوم دا کوم مهاجرین پاکستان کې ووسی هغه متاسفانه کچرته د پاکستان دغه پریکړه غالبا تر دغه شیبي پورې چې زله تاسو سره خبرې کوم او د پاکستانی چارواکو څرګندون یا اعلامی ازادي راډیو مخبري کړی دی د پاکستان په دې تصمیم کې قاطع دی. دا که په وروستۍ شیبه کې پریکړه بدله کړه بېله خبره ده کنه دغه کډوال به ورزی عمل ته، لیکن د دوی
مسؤلیت بالکل تاسو پښتنه بالکل ډېره ښه پښتنه او په ځای ده زه وایم چې د دوی مسؤلیت دی. د موږ د پاکستان نه څه ګیله کوو؟ پاکستان زموږ دښمن دی. که طالب په دې نه پوهېږي نو لاړ دې شي د سره دې متولد شي کای پوش. پاکستان د افغانستان دښمن دی، موږ څه انتظار لرو؟ خو دا خلک چې راځي افغانستان ته لکه چې دوستانو وویلې د خپل کور ته راځي کنه، خپل کور ته راځي. نو چې کور ته راځي د دوی د ژوند خوندیتوب، د کار خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، دا ټول دغې حاکمې ډلې چې ځان ته امارت وایي د دغې په اوږو پرېوځي. دوی باید دا شرایط ورته مهیا کړي که دوی د کار خلک دي، د کار اهل دي، او که دي هڅې طالباني
مانه جان باسر مانه
دا نتیجه نه دي. خلکو وضعیت به نور
مانه
دفاع خو په پاکستان کې دوی داغونه نشي کولی.
سادات صاحب، اوسنی شرایطو ته لکه څرنګه چې مخکې جانباز صاحب ته هم ویل، شرایطو ته په کتو دا چې فرضاً دا تغییر راشي، دا تغییر راشي، دا تغییر راشي، اخو وای نه به راځي، په اوسني شرایطو کې باید څه وشي؟ دا خبره ډېره زیاته مهمه ده. یعنې دغه 1,900,000 افغانان له همدې تهدید سره مخامخ دي چې پاکستان له خپلې خاورې وشړي، او پاکستان ښکاره وایي چې دا اسناد نه لري. ملګري ملتونه هم دوی ته څه نشي ویلی. ملګري ملتونه صرف یو تقاضا کوي چې دا کسان مه باسي.
بې له شکه چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې ځان حاکم نظام بولي د دوی مسؤلیت دی. دوی که حاکم نظام دي، د دوی دنده خدمت دی، د ولس خدمت دی، د ولس دپاره اسانتیاوي، د سر ضمانت، د کار شرایط برابرول، حتی د صحي برخه کې د شرایط برابرول. دغه اوس مثلا دغه مهاجرین راځي، د دې دپاره واقعا د مهاجرینو د تانګې ماهرین باید مخکې له مخکې راغونډ کړي، حتی د نړۍ نه په زوم کانفرنس کالونو کې باید نظر واخلي چې څنګه د دغه شي لپاره تابعیا وشي، څنګه وشو کولی چې دغه په نړۍ کې ایت افغانان ته راغوند کو. لکه اوس چې د هر هیواد نه موږ خیر ټولو خپل د افغانانو نه د زلزله ځپلو لپاره مختلفو چارو په کار اچولي، حتی تر دې حده پورې افغانان خپله مسؤلیت لري چې په بهر کې کمیج دي لکه ما غوندې تاسو غوندې. دې ته دې پام وي چې که چېرته دغه حاکم نظام هم دومره ناتوانه شي چې نشي کولی شرایط برابر کړي، دا زموږ ټولو فرض جوړیږي چې خپل هغه بدبختو مهاجرو ته شرایط برابر کړو تر هغه حده پورې چې کولی شو. لکن اوسنی حاکم نظام وایي چې دوی 14 یا 18 هیوادونو سره مراودي لري، چې کله مراودي لري دا اوس باید د ټولو هیوادو باندې غږ وکړي چې وروره په ما خو دغه ظلم په پاکستان کوي، سبا ته ایران هم کوي، دا شی را روان دی. تاسو په دې برخه کې موږ سره څه شی کولی شئ؟
تاسو دا ویل چې عادي افغانان هم باید هڅه وکړي. عادي افغانان چې دا په بهر ته تللي دي چې شمېر هم میلیونونو ته رسي، دوی څه کولی شي؟
بیل شکا دوی په نړۍ کې مظاهرات راځتلې شي، دوی په نړۍ کې تظاهرات د هر پارلمان مخې ته راوباتي، دا سرنوشت د این په خاطر، دا وایي ته د انساني ژوند د حق ورکولو په خاطر، خو هلته وي خو د ویستل مسله وي، خو درېمګړې ملک ته لیږي، خو څلورمګړې ملک ته وړیږي، خو دغې حالت د چا به ژوند د خطر سره مخامخ وي. پخوانی چارواکی بي ته به هغه داسې لاس تړلی به وسپاري حاکم نظام ته، او هغه به سبا باندې ژوندی نه وي ختم به وي. دا ډېر نور جزیات دې مسایلو کې شته چې دې لپاره توجه کول پکار دي. افغانان د هر چا کور کورنۍ په دې حالت سره مخامخ دی، زما به م وي، ستاسې به م وي، د نورو به م وي.
خو په دې برخه کې مختلف مسؤلیتونه دي. سعادت صاحب محترم، په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم افغانان چې په بهر کې دي بېخي پټه خوله دي، دوی هیڅ هم نه دي کړي، همداسې نه ده؟
له بده مرغه د کومې ورځې نه چې دغه د جبهې په اصطلاح مقاومت په نامه غږونه راپورته شو، دا افغانان را سره متفرقه کړه. له بده د هغې نه مخکې زما په یاد دی د هغې مظاهرې چې دلته په لندن کې مسلسل وشوي، چې د 1000 کسو په شمول دا د افغانانو اتحاد وښودو چې لکه تیلاو راووتل. 1000 افغانان چا په لندن کې نه و راټول کړي کله، لیکن دلته راټول شول. بیا په دویم ځلې بیا هم تقریبا 3000 پورې راټول شول، ورته د افغانانو د سر د خوندي کولو په خاطر، د افغانانو د عزت د ساتلو په خاطر، د افغانانو د ملي ګټو د حفاظت په خاطر دا په کار ده. موږ په تېر ظلم دا کار کړی و، تللي و تر جنیبه پورې، بیا کولی شو دا قطار وتړو، بیا به لاړ شو تر جنیبه پورې، بیا به دا غږ راپورته کړو. خو متحده کېدای شي دا هر څه، دا چې په ځانځانۍ بدله شي، او دا چې ډلې ډلبازي شي، او دا چې قومندان د تېر قومندانان لکه اوس موجودیت اعلان کړه په امریکې کې، راته ناز پرون هم څه وکړو چې له ټول پوځ سره میدان پرېښو وتښتېدي، اوس په امریکې کې راته جبهه اعلانې د افغانانو د وژلو دپاره په اصلاح نوې لارې مخلاصه ده. د افغانانو د یووالي دپاره لارې خلاص کړي، د افغانانو ته د جرګې لارې خلاصې کړي، د افغانانو د حق خوندي کولو په خاطر په حساب ملا وتړي. تاسو په ځانه نه یو په هر ځای کې ورسوه که هلته میلیونونه ذخیره کړل، دلته هم په اصطلاح پې کورونه واخیستل یا ختم شو، اوس بیا نور ځوانان تحریک کوي د قتل قتال دپاره، بله جګړه په هېواد کې دننه کوي. دواړه خوانه چې دا ووژل شي، بیا څوک وژل کېږي؟ بیا افغانان وژل کېږي، بیا زما کور ویجاړ دی. ولې باید دا څه وکړم؟ ولې د یو حل لارې دپاره، انساني حل لارې دپاره فکر ونه کړم؟ ولې دې ته فکر ونه کړم چې دغه څوک دې ته دغې ډلو ټلو تپلو تر شا چې دا دغه دوه درې کسه دلته والته فرانسه کې دلته هلته تحریک کې په میدان را ودرئ، دې دپاره چې بیا لاړ شي او بله جګړه په افغانستان کې پیل شي. اوس جګړه نشته په دې دوه کاله کې، هر د اقل هغه دا ټول نیګټیو پوینټونه چې یو خواته په اصطلاح سړی وتي وي چې دا نیمایي بدنه د هېواد فلج ده، فعلا د تعلیم او کار د وجې د مونږ د خویندو او میندو دا دغه بالکل ما، لیکن دا نور مثبت کارونه خو باید سره ومني کنه چې دا څومره روان دي، که چېرته داسې په تېر نظام کې داسې د فساد مخه نیول شوی، آیا دا د قوشتېپې مثال نه شي ورکولی؟ آیا د دغې نورو بندونو مثال تاسو نه شي ورکولی؟ دا بنسټیز کارونه خو باید سره سترګې پرې پټې نه کړي. هر افغان ته دا مسؤلیت دی. اوسنی حاکم نظام نه یوازې چې هلته د آبادۍ په برخه کې کار کوي، باید کار اهل کار ته هم وسپاري. افغانانو ته د اعتماد فضا باید جوړه کړي. د دې او د ولس ترمنځ واټن دی، دا واټن دې باید ختم کړي. دا واټن دی باید ختم کړي او ولسته دې ځای وکړي خپل څنګ.
مننه سعادت صاحب. جانباز صاحب، دغه په بهر کې افغانان چې سعادت صاحب نمیم دا پوښتنه وکړه، بهر کې افغانان د دې له خاطر چې دغه 1,000,000 او څه باندې ولک افغانان له پاکستانه په زوره ونه ایستل شي، څه باید وکړي او څه کولی شي؟
ډېر خوشنۍ سره زه به دا ووایم چې د دغو بهر مېشتو افغانانو نه زه شخصا ډېره تمنه لرم. دوی ډېر په خودخواهیګانو او په افتراق کې ښکېل دي او ډېر ډوب دي، نو دوی نه زه انتظار نه لرم. زه به دا هم ووایم چې کاشکې وشي مظاهرې وشي د ملل متحد دفترونو په مقابل کې، د سی او ای یووالی راوښودل شي په دغه موضوع کې. خو د هرات موضوع موږ تاسو ولیده چې ډېر لوی ناورین و، او دغه بهر میشتو افغانانو مثلا څه وکړل. پانته چې په خدای وکړي زه هم دا رابلم چې دغه بلنه ورکوم ټولو افغانانو ته، ځان ته چې په دې قسمت کې زه به مثلا تاسو غوندې درنو مطبوعاتو سره نورو سره مسایبې وکړم، خپل غږ به کوم ایمیلونه به ولیکم دې هېوادو ته، ملل متحد ته. ښه ده چې زه هلته مثلا دا زما همکاران د نورو هېوادو ډیپلوماتان زه یو چې دا پېژنم، په ملل متحد کې، په ژنیو کې مثلا، په مسکو کې، په نورو هېوادو کې، په پاریس کې، دوی ته به ایمیلونه ولیکم، سل فیصد لیکم، کولی شم تاسو ته کاپي ګانې در ولیکم چې سی کا چې ولیزم، هېڅ مشکل دی که زه نه وینم. خو ټوله خبره دې کې ده قدر من شبیر صاحب، چې طالب دغه ناورین رامنځته شوی د طالب د لاسه. طالب دی زلخ کی خبرو اثر ہوتا نہ پخوانی فاسد و مفسد و غاصب ہوتا نہ خیر پاکستان بیا ما بار بار ویلی دی چې پاکستان کې ډیر بازرفیت اشخاص ته چې هغه افغانستان ته متحد دي که دوی یو ملی حکومت زه نه وایم هغه ټول ګډون ده هغه استعلام نه پوهېږي اصلا یو افغانستان شمول ملی حکومت حاکمیت ایجاد نه کی زموږ ورځ تر دې بل خرابېږي په افغانستان کې که قانون حاکم نه شي په افغانستان کې که موږ یو مشروع نظام رامنځته نه کړو د افغانستان به بالاخره په یو کنډوالۍ تبدیل شي او همدغه څو ملایان به پکې پاتې اوسېږي بیا به قشتېپې ته خوشحالي د به دغه د قشتېپې کانال نه زه نه پوهېږم کمې ځمکې به دوی خړوبې کوي هلته به څوک پاتې اوسېږي په دې دښتو بیابانو کې په دې ښارو کې د قشتېپې شاوخوا ته داسې حال کې چې ته کار ایجاد نه کوې کار ظرفیت ایجاد نه کوې ته خلکو سره خبرې
جانباسه په دې کې دا تاسو خبره چې یو قانوني حکومت راشي او افغانان سره نږدې شي او دا وشي او هغه وشي او د بیان ازادي هم پکې وي او مختلف افغانان هم وي دا خو طبیعي خبره ده چې دا خو به یو آیډیال حالت وي اما که چیرته د بحث نقطې تراشو په داسې شرایطو کې چې په دوو اونیو کې پاکستان تصمیم نیسي چې 1,900,000 ولکه افغانان له خپلې خاورې وشړي په دغه شرایطو کې څرنګه افغانان کولی شي چې سیاسي اختلافات اړخ ته کړي او یو حل لاره پیدا کړي
او راځي چې دغه بلنه دوی ته ورکړو دغه خواهش دوی نه وکړو دغه عذر وکړو زه هیڅ شفر مخت اختلاف نه کوم شبیر صاحب هغه څوک چې افغانستان ته متحد دی هغه وسله ایزه جګړه کوي که صلح آمیزه جګړه کوي د افغانستان دپاره کوي افغانان نه وژني افغانان نه وژني درست او افغانستان دپاره کوي زه ورسره ولاړ یم په هر مظاهره کې ورسره ولاړ یم علام په کار اچوم فکر مخبل اچوم زبان خپل په کار اچوم ورسره مهرباني دی کی نور خلک دې شان نه تیر شي د خودخواهی نه تیر شي دا هغه شخصي او خودونه دې تیر شي دا فلانه مینه کوي به سنه مینه کوي پرون راته سلام نه اچولې دا د فلانی قوم دې دا د مستانی قوم دا شیان دې ماشومانه دې دوی پړکتون کلا پاتې دي اما بیا هم وای مثلا یو کار دی وکی طالب هغه له شبر دا ودی وای دا غنن دې اعلان کی کته یو افغان مثلا ترشپاد میاشتو نورو پوری چې زورت شرایط ایجادوم ته افغانستان ته راولېږي په زوره په جبره زه تور هم دروازه بندوم چې تا صادرات منځنۍ اچا ته نور لار نشي و دې کې کنه دغه کار هغه لشبه دغه یو اقدام دغه یو ننګ د دفاع د خپل خلکونه هر یو واده کوي ځکه مثلا د افغانستان چارواکي وای او دا صلاحیت نه درلودي دغه اوس مې تور هم د پاکستان په ټوکو باندې بندو او شپږ میاشتې مې د پاکستان وخت اخیسته مثلا وایم کېدای شي زیات تر هغې چې ما د مهاجرینو ته ځای برابر کړی وای کور مې ورته برابر کړی وای عاش او عباته مې تامین کړی وای و دې کې دغه کار طالب که دغه هغه اوري
مننه د ساده صاحب نظر واخل ساده صاحب
زورمنی
کارمنی مننه ساده صاحب تاسو د خبرونې وروستیو ته رسیدلی او تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي وخت کم دی د مهاجرینو د ایستلو ضرب الاجل ته او څه باید وشي
سر ټولو اړین چې زه وینم فقط نړیوال فشارونه باید په پاکستان اضافه شي افغانان د په متحده توګه په ټولو هیوادونو کې مشترک مظاهرات ته راوځي او حاکم نظام چې هر څوک ځان بولي طالب بولي امارت بولي د دې مخنیوی د پاره خپل د کوم هیوادونو سره چې دوی اوس وایي چې څوارلس هیوادونو سره موږ براوی دي لرو د دوی نه د مرستو لپاره اقل تقاضا ولري او د هغوی نه د خواهش وکړي چې په پاکستان د فشار راوړي چې داسې ظالمانه عمل دی ونه کړي او د هغه سربیره خپل تابعیت هم ورته ولري او په ټولو افغانانو باندې هم بیا په ټوله نړۍ کې دا کوم چې لومړي کار فکر زه تاسو سره ولاړم د مرستو لړۍ بیا ورته پام کې ولري جاري وساتي لکه څنګه مو چې خپل خدمت وښودو د هرات د خلکو سره نو بد حالت راځي بد حالت کې بیا وایو بد حالت نه بل ورور نه لګي مګر خپل ورور دې درته ودرېږي او به حالت کې خپل هر ورور او هر خور د پاره باید ودرېګو لکن د پاکستان سره د هیڅ ډول ترحم تم کول چې هر څوک زمونږ حاکم نظام چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره لږ درم چمتواله خي پاکستان او ایران زمونږ ابدي دښمنان دي دا نه غواړي
ساده صاحب د افغانستان دننه افغانان چې یو لوی برخه به وزله خلک هم پکې شته هغه مرسته کولی شي چې تاسو په باور
یعنی زه یقین لرم چې افغانستان کې دومره درسوان دي خلک لاشته دي ټول هم د فقر سره نه دي مخامخ لا ډیر د د عزیزی ته په شمول داسې بډایان شته چې د دولت په کچې باندې مرستې عراق ته ولېږلې، یعنی 200 میلیونه یو تاجر ولېږلې. دا موږ داسې کسان هم لرو چې دا شرایط ورته تابعه کاندي او د نړیوال سازمان نه تر ډېره بریده پورې دا تمه دي چې د دې مخنیوي په خاطر او د دې تابعیت په خاطر د وطني حاکم نظام سره چې هر څنګه کېږي باید قدم وچت کړي، ځکه دا د افغانستان د سرنوشت مسله ده، د ژوند مسله ده او د دوی د سر خوندي کولو. او یا دا چې یو سیمه د بیخي د سولې د ولایت په نامه اعلان شي، د سولې ولایت چې فیصله شته ته وران دښتې دي، دا وران دښتې د نړیوال سازمان تر نظر لاندې د سر خوندیتوب ضمانت هم باید وشي دغه کسانو چې که بېرته راځي.
ډېره مننه سید ذکر الله سادات، د سیاسي چارو کتونکی غوث جانباز، له تاسو هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.